دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل او ولیها امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې په سپین بولدک کې د چمن له پولیس سره ځانمرګي برید. په بلوچستان کې د کالج استاد وژنې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه غونډه د ونیزه خبری غونډه انفیکټ. د پاکستان انتخاباتو په اړه د اروپای ټولنې څارونکو څرګندونې. د روژې میاشتو په اړه رپورټونه ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه لمخې د دې محل خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان او افغانستان په پوله په چمن کې د باب دوستۍ سره نږدې یوې چاودنې اوه تنه وژلې دي. په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو د یو ځایي کالج پروفیسر وژلې دي او بل یې زخمی کړي. او د چین او امریکایي چارواکو د ایډوارډ سنوډن د حوالګي په حق له یو بل سره اختلاف ښودلی. دا خبرونه تفصیل. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې یوې چاودنې اوه تنه وژلې دي او خواوشا اته نور یې ژوبل کړي دي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدین وایي چاودنه د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان غاړې ته شوې چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتېری هم وژل شوی. د پیښې یو عیني شاهد عزیز اچکزی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا د پاک افغان بارډر باندې دوستی بریګیډ باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خواکسر بارډر بند وي. نو دا تقریبا د مکه شپږ بجو تر مخکې وسوه نو بارډر بیا مکمل بند.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان رسنیو ته په لیږل شوی ټلیفوني پیغام کې ویلي دا یو ځانمرګي برید و چې د دوی یو سرتېری پکې وژل شوی او څلور نور یې ټپیان شوي دي. د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره سیرمه دا په یوه اونۍ کې دویم ځانمرګي برید دی. د پیښې پرا چا نه ده منلې. بلخوا د بلوچستان په خوزدار کې د پولیسو په وینا د یو وسلوال برید په نتیجه کې د یادې سیمې د کالج یو پروفیسر وژل شوی دی او بل ټپي شوی دی. د خوزدار د پولیسو تانې مشر اس اچ او کامران کمرانی تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل
پیښه د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته شوه. پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روان وو چې د خوزدار له ډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل شو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي شو.
پولیس زیاتوي وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق په کالج او شخصي ادارو کې جینکو ته زده کړه ورکوله. د کوم په سر چې نوموړي ته له پخوا نه د لښکر مجاهدین نومې ډلې لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوې وي. پاکستان وایي د افغانستان د امن په برخه کې د پاکستان مهم کردار دی او په دې لړ کې به خپل کار ته دوام ورکوي خو باید افغانستان هم د دې خبرې قدر وکړي. دا خبره تېرې ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په ونیزه خبري غونډه کې د خارجه وزارت ویان اعزاز احمد چودھری وکړه. په غونډه کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او د پلاننګ وزیر وزیر او د وفاقي وزیر احسن اقبال هم موجود وو. خاغلی اقبال په دې وروستیو کې چین ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره ګټور او بلله او ویل چې د چین سره د ښه تعلقاتو ګټه د دواړو هیوادونو اقتصاد او سیمې ته رسول غواړي. نن به په ملګرو ملتونو کې پاکستانی جینۍ ملاله یوسفزای ته درناوی ورکړل کیږي چې د جینکو د تعلیم کمپین کولو له امله د طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه. ملاله د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي چې توجه باید د ماشومان په تعلیم وي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون او د برېټانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون چې اوس د نړیوال تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي دي د دوی په ګډون د 15 هیوادونو نه خواوشا 500 ځوانان به په دې غونډه کې برخه اخلي. ډی پی خبر ایجنس وایي ملګرو ملتونو 12 جولای د ملاله ورځ ځانګړه کړې ده. دا د غې د 14 کلیزې ورځ هم ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2012 وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصله کولو په مرحله کې دي. خو جیمز ټابنز د امریکا د سینیټ د بارنیو اړیکو کمیټه ته پرون وویل چې افغانان زموږ پاتې کېدل غواړي او موږ ورسره د پاتې کېدو لاس کړی دی. نوموړي ویل دی وای ظاهره ده چې د افغانستان له حکومت سره په هیواد کې زموږ د پوز د موجودیت په اړه له کومې راضي نامې بغیر موږ هلته نشو پاتې کېدی. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو حتمی نتیجه به هم داسې وي ځکه د عراق برعکس چې ځینې ورسره هیواد پرتله کوي افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته ضرورت لري. ډابنز د سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما د غور په حال کې دی او په دې اړه یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په عراق کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د پلازمینې بغداد د شمال نه 200 کیلومتره لرې د حدیثه او بایجی ترمنځ په سړک وسلوالو د تیلو د پایپ لاین په دوه چیک پوسټونو ډزې وکړې او یو لس تنه وژل. بلخوا یو لس نور کسان د بغداد په شمال مشرق کې د 80 کیلومتره په فاصله پروت مقدادیا ښار کې په یو موټر بم چاودنه کې وژل شول. په مشرقي بغداد، تکریت او غربي انبار ولایت کې هم د موټر او سړک غاړې چاودنو خبرونه راغلي دي. چینایي او امریکایي چارواکو د بیجینګ لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مفرور کارکونکي ایډوارد سنودن د حوال کولو په اثر له یو بل سره سخت اختلاف ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام برنز ویل چې واشنگټن ډېر مایوس شو چې د چین لخوا سنودن له هانګ کانګ نه امریکا ته ونسپارل شو، چېرته چې هغه د امریکا د سر د پټو پروګرامونو معلومات د برسېره کولو په سر مطلوب دی. د چین ریاستي کونسلر یانګ اجیخنی ویل د هانګ کانګ حکومت دغه معامله د قانون سره سمه سنباله کړه. د زیارت پر ورځ دواړو لخوا دغه څرګندونې په واشنگټن کې د لوړې کچې دواړخیزو خبرو اترو وروسته مخې ته راغلي دي. او روسي خبردار د دفاعي چارو یوې نامتو خبرونې جینز انټیلیجنس خبر ورکړي چې په سعودي عرب کې د توغندو داسې ځای موندلی چې مخکې څوک ترې خبر نه و. د زیارت پر ورځ لندن میشتې ادارې جینز انټیلیجنس ریویو لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې داسې نښې نښانې شته چې په دښته کې له دې تاسیساتو نه ویشتل شوي توغندي ښایي وکولی شي چې اسرایل او ایران په نښه کړي. او سعودي عربستان په دې اړه سندي ویلي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د دې ترڅنګ پر ټوئیټر او فیسبوک باندې هم موږ موندلای شئ او تازه خبرونه او تبصری او شننې او زموږ د خبرونو تفصیل ترلاسه کولای شئ. فرست پین بولدا کې ځانمرګ بریت شوی دی چې پکې وو کسان وژل شوی دی.
دا تقریبا د مکه د شپږ بجو سره مخکې وو، نو بارډر بیا مکمل بند.
په بلوچستان کې د کالج یو استاد د نجونو ته تعلیم په ورکولو وژل شوی دی. پاکستان ویلي له چین سره به اړیکې نور پیاوړې شي او د ګیلو ترڅنګ یې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ اعلان یو ځل بیا کړی دی. دو روزې میاشتې له پیلېدو سره په پښتونخوا کې د شیانو بیې لوړې شوې دي. بل پلو په کیمپونو کې میشت کډوال هم وایي چې حکومت ورسره پروژه کې مرسته نه کوي.
تکلیفونه سو مصیبتونه کار وخلې نو دا په ډېر دي او موږ لږ خپل شي چې هغه کم موږ له بغاره سعودیانه روسیې ده بل له کینه روس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې درته په کابل کې د امریکایي پوهنتون په اړه معلومات ترکو.
هغه امتحان به اول ورکوي چې ته دلته داخله وکړي. نو کله چې هغه امتحان ورکړي داخله اپلای کوي، که البته هغه امتحان کې پاس شول بیا دوی داخله ورکوي.
دا او نور سره د تبصرو شننو په خبرونه کې اوریدای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او افغانستان د ملګرتیا پر وره چاودنه شوې ده چې پکې وو کسان وژل شوې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویان د لومړنیو پلټونو په اساس ویلي یو ځانمرګي بریدګر له دروازې سره پرون د روژماتي په وخت حمله کړې ده. تفصیل له کوټه خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه د جمرات په ماښام په یوه چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو د یوه سرتیري په شمول اووه تنه وژل شوي او شاوخوا اته نور ژوبل شوي دي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه له بابي دوستۍ سره د افغانستان غاړې ته شوي چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتیری هم وژل شوی دی. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویان د رسنیو ته په لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي یو ځانمرګي له دوستۍ دروازې سره څیرمه په خپل ځان پورې تړلی له چاودونکو توکیو ډک واسکټ چولی چې د دوی یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور یې ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره په دې چاودنه کې ټول وطن وجل شوی دی. د دوستۍ دروازې د دې برید یو عیني شاهد عزیز اتسکزی د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل تر چاودنې وروسته د پاکستان او افغانستان پوله د عامو خلکو او موټرو پر مخ وتړل شو.
دا تقریبا د پاکستان باندې د سپریګر باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خو اکثر بارڈر بند وی نو دا تقریبا دا مکه د شپږ بجو سره مخ کې وسو نو بارڈر بیا مکمل بند
د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه دا پیوونه کې دوم ځانمرګې برتی چې له امنیتي ځواکونو سره سره ولسی بګړیو ته هم مارګ جوړ اړوي د ریپورت تر بشپړېدو پورې د جمعرات ورځې د دې ځانمرګې برید مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي
د بلوچستان په خوزدار کې د پولیسو په وینا د یو وسلوال بریټ په نتیجه کې د یادې سیمې د کالج او پروفیسر وژل شوی او بل ټپی دی پولیس زیاتوي وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق په کالج کې او شخصي دارو کې نجونو ته سبق خود د دې په سر باندې نوموړی ته لپخوا د مرګ ګواښونه هم شوی ول نور تفصيل د نیاز مسخیل پر رپورت کې
د خوزدار پولیس تانه مصر یا ایس ایچ او عبدالقادر کمبرانی مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیښې په اړه ویل پیشه د تیر جمعرات په ماشام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامسته سو پروفیسر عبدالرزاق سره خپل ملګری پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کوم خواته روانو چې د خوزدار رډخانی سره نږدې نصرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو د کوم طبي وضع اوس بيخي برابر ده د خوزدار پولیسو مصر په وینا پروفیسر عبدالرزاق ته یو سو میاشتې مخکې د نجونو د تعلیم پر سر د مرګ دړکې ورکول سوې وې شاوخوا 15 یا 16 میاشتې مخکې د بلوچستان لشکر مجاهدین نومي تنظیم له اړخه پروفیسر عبدالرزاق ته دړکې ورکول سوې وې او دا خبره د نوموړي ورور اوس مشتاق کړې د یادې ډلې له اړخه نوموړي ته ویل سوې وو چې د یو خو نجونو ته تعلیم ورکوي او بیا نجونې له کورونو څخه بهر راوتلو او په ان جي اوز یا غیر سرکاري ادارو کې کار ترلاسه کولو ته هڅوي د خوزدار پولیس زیاتوي چې دوی تر دې دمه د کوم چا په خلاف اف آی آر نه دی رجسټر کړی ولې چې د وژل سوي کس ورور دوی ته تر نن ناوخته پورې په دغه اړه د لیک ورکولو خبره کړې ده تر دې دمه د یاد برید ذمواري کومي وسلوالې ډلې نه ده منلې
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي د خځې سره پام
کوه ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کوه
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ
د خبرونه به درته نن خبرو خو په همدې غړې کې درته روښانه مستقبل خبرونه هم لرو پاکستان ویلي له چین سره ښه اړیکې لري خو اوس به له دې اړیکو پراخې اقتصادي ګټې ترلاسه کوي دا خبره د پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت لویاند اعزاز چودري سره په ګډه خبري غونډه کې کړې ده د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی ویلي دي د دوی هیواد د افغانستان د سولې په اړه خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي په دې اړه نور تفصیل ریاض موسی خیل راکوي
د خارجه دفتر ودانه کې د وزیر اعظم د خصوصي معاون طارق فاطمی او خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري سره په ګډه د خبري غونډې دوران د پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال وینا وا چې د پاکستان او چین تعلقات په هر ډګر کامیاب دي خو له اوس په کوشش کوي چې د دې تعلقاتو फायदा د ګټور معیشت په شکل کې د دوه ملکونو او ټولې منطقې ته ورسي احسن اقبال زیاته کړه چې د وزیر اعظم د چین سفر د لړکړم بیګام او دغه دوره ډیره ګټوره وا تیز یاته وی
as you also know that the vision of this government and the prime minister
لک چتا سو ته معلومه ده د دې حکومت او وزیر اعظم ټوله پاملرنه د ملک په معاشي طریقې ده نواز شریف سیب چین سره د اکنامیک کوریډور لوزنامه وکړه چې مقصد دې ټوله سیمایزو ملکونو ته یو مقور کول دي د غرنګ گوادر نه کاشغر پوری سړک لاهور کراچي موټروي د تیل او ګیس په سانګو کې مرستې او داسې نورې یو شمیر لوزنامه د دې یوازینی مقصد دا ده چې چین او پاکستان سیاسي تعلقات په یو ښه مضبوط معاشي تعلقاتو کې بدل کړو کوم چې د مستقبل لار ده
د دغه خبره د توانای سانګه کې چین لوی تجربه لري او دارنګ واده کویلی نه بجلی پیدا کولو باشا ډیم جوړخت او دنور او هوا نه بجلی جوړولو کې به چین د پاکستان مرسته کوي په دې موقع د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمی هم د بعض سوالونو جوابونه ورکړه د افغانستان په حق له د یوې پښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې پاکستان د افغانستان امن او سلامتۍ کې مهم کردار ترسره کړی دی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتي خو باید چې افغانستان هم د دې قدر وکړي د دې وینا وا
تاسو خبره صحیح ده موږ د الزاماتو یو لړۍ لیدلې ده د دې کې مو بعضې ته جواب ورکړی دی او په بعضې مو ځان غلې کړی چې مقصد دې دا دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا نشي موږ د افغانستان سره ښه تعلقات غواړو او د افغانستان امن او سلامتۍ لړکې مو د زړه د اخلاص اقدامات پورته کړي دي پاکستان کې ټول ادارې او ټول ولس په دې خبره متفق دي چې افغانستان کې دی امن وي او هیله ده چې افغانستان به د پاکستان دی خلوص ته په سم سترګو وګوري
په داسې حال کې چې ویلی شي د پاکستان او افغانستان تعلقات مخ په کېدو دي دا قسمه بیانونه ولې مخې ته راځي په دې حق لمو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نه دوی د دوانو هیوادونو لخوا وخت په وخت په یو بل د دراندازې تورونه لګي د زیاتوي
دا مسله موجود ده د دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې دا حل شي دلته د دوانو امتحان هم دي چې سرنګ دوی د یو بل غاندې خني چې دي هغه ته جواب وای او د خبرو د لارې د دې مسلې حل رو باسي خو دا مشکلم دی چې د دوړو هوادونو فوجونو غصراحیت دومره کوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان کې لکه چې د ځینې خلک التاوري او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپل فوجانو یا د خارجي قواو په غوښتنې کې نشته په کوم ځای کې چې پاکستان دا وکی چې التا هغه وسلوار موجود دي خو د مسلې د حل لپاره به خبره داوي چې د خبرو د لارې د مسلې حل رو باسي
د طاهر خان په خبره کې 2014 نو وړاندې چې کله اتحادي عسكر د افغانستان نو زیاده پاکستان او افغانستان په یو بل اعتماد رانغې تر هغه د افغانستان د مسلې مستقل حل راوتل ګران دي چې نقصان به راتلونکي کې دوانو هیوادونو ته رسی ریاض مزاخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترڅنګ وسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره د روژې میاشت د سولې او عبادت میاشت خو د طالبانو لپاره خایداسې نوې ځکه چې طالبانو ویلي دي چې د روژې په میاشت کې به حمله لا تیز او زیات کړي په دې اړه د مشال لاړو خبرونو مرکزی څانګې دا رپورت جوړ کړی دی چې مهمه برخه اسمت څاروان را اوروي
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له روژې د عبادت او عفو د میاشتې په توګه هرکلی وکړ طالبانو ژمنه وکړه چې د دې سپېڅلې میاشتې په لړ کې به په ټول افغانستان کې حملې تیزې کړي دا د افغانستان له دودونو او اصولو سره په ټکر کې دی ځکه چې په افغانستان کې عموما په روژه کې جګړې او دښمنۍ کمې شي خو سږ کال چې له همغه پیله تشدد زیات دی طالبان غواړي چې په تاوتریخوالو کې کموالی رانشي د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی په یو ایمیل کې ویلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې جهاد لا زیات اجرونه لري د روژې د لومړۍ ورځې له پیښو څرګنده شو چې طالبان پرشتي هم په خپل شمن عمل کوي د روژې په لومړۍ ورځ د سړک د غاړې په 14 کې چې په هرات ولایت کې وشوه د دولس شزو او څلور ماشومانو په شمول ولستنه ووشل شول په یو بل 14 کې چې د افغانستان په جنوب کې وشوه د دوه پولیسو په شمول لشتلشه 15 تنه ملکیان ووشل شول طالبانو ته نږدې د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی د طالبانو له لوري د روژې په میاشت کې عملیات سنوي خبره نه ده د دوی دا اعلان ممکن د هغه جالي پیغام درادولو لپاره وی چې د جولای په 15 باندې تخپور شو په کې ویل شوی و چې طالبان به د روژې په میاشت کې موقتاً ور بند وکړي د مجدوی په وینا دا پیغام د سبی الله مجاهد د ایمیل آدرس ته استول شوی و خو مجاهد وروسته وویل چې د ایمیل آدرس د افغانستان د ملي امنیت له لوري حق شوی و او دا پیغام ملي امنیت د په نوم لښلې و البته یو شی سبب شو چې دا مسله یو څه برجسته شي او هغه دا و چې د استخباراتو لخوا احتمالا د افغانستان د خپلو استخباراتو له لورې د طالبانو په ویبپاڼه کې یو اعلان خپور شو چې موږ د روژې په میاشت کې اور بند کوو. همدا مسأله سبب شو چې طالبان یې رد کړي. موږ دا هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په تدریجي ډول د طالبانو د ویبپاڼې ایمیلونو او ټولنیزو شبکو په شمول د پیغام استولو په پیچلي سیستم کې نفوذ کړی دی. په افغانستان کې د روژې په میاشت کې وروستي تاوتریخوالی له دې سره سره شوي چې ملګرو ملتو او د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د دې میاشتې د تقدس لپاره د جګړې د درېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د ښه نیت د ښودلو په خاطر د کندهار له محبسه د ولسمشر کرزي په امر شپېته بندیان خوشي کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د روژې میاشتې له پیلېدو سره په خیبر پښتونخوا کې دوکاندارانو د شیانو بیې هم لوړې کړې دي. که څه هم انتظامی چارواکو ویلي دي چې دوکانداران یې نیولي هم دي، خو د خوړو بیې نه چټیږي. بازارونو ته راغلیو بیلابیلو کسانو مشال راډیو ته ویل تر روژې دوه درې ورځې مخکې د شیانو بیې ښې وې، خو اوس ډېرې لوړې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د روژې میاشتې شروع کېدو سره په شبقدر کې د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي دي. د شبقدر انتظامیه وایي چې هغوی ګرانۍ راوستونکي دوکانداران نیولي هم دي، خو بیا هم سوداګانې نه ارزانېږي. نصرت شاه د مټه مغل خیلو شبقدر اوسېدونکی دی او هغه وویل
ټماټر نن نه دوه درې ورځې مخکې به 50-60 کې او بل ور چې موږ وړل ثابت شبقدر بازار کې ټماټر، نو په کلي کې اورو کې دوکاندار هم وي چې د سره بریټ خې په 100 روپے کیلو مته واغشتل.
حکیم الله د ګړنګي شبقدر اوسېدونکی دی او هغه وایي چې قصابان هم خونه ډیر زیات بره کړی دي.
واخه 220 روپے سرکاري ریټ دی، واغه دی 260 روپے خرڅی.
عبدالرحیم جان نومي اوس پنګر هم بازار ته د روژې لپاره سوداګانو خستول راغلی. هغه وویل
دا امونه دا 500 کس ته او 90 باندې خرڅیږي. دا خورمانه دار یو څه بس فکرانه شوی دی رمضان په وجه.
بیا مو د ګرانی د قابو کولو او په بازار کې ناجایز تجاوزات په ضد انتظامی لخوا مقرر اسسټنټ سب انسپکټر عمران خان سره خبرې وکړلې.
ابل ورځ په دې کې ما قصاب ونیول بیا می ایسی سب ته پیش کړل چې څنګه په دې چوک ډیوټی کوم. بیا ایسی سب چې کوم دنو پاره کې پاره باندې فاین ولګو جرمانه کړ. نن ما په دې قصابونو باندې خپل سپرویژن خبر برابر وساتو. یو کس درته ویل چې هغه بس ورلم دا مې بیا تانه ته بوتل دوه کسان
د عمران خان په وینا هغه په سبزی منډي کې مشرانو سره خبرې کړې دي چې سبزی ان دي ګران نه خرڅوي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. روژې سره تړلې یو بل رپورټ. له تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کلیو کډوال شوي. په دوی کې زیاتره اوس هم په کیمپونو کې پراته دي او له بیلابیلو ورځنیو مشکلاتو سره مخامخ دي. چارواکي وایي په روژه کې یې د دې کډوالو ځانګړو مرستو کولو لپاره کار کړی دی. په دې اړه تفصیل منور شاه راکوي.
د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ کډه شوي چې په کې خواوشا 10% په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. کډوال وایي که څه هم د خپل سیمو نه به کور کېدل یو لوی مسله ده، خو د روژې په مبارک میاشت کې د دوی مشکلات لا نور زیات شي. حکومت وایي د روژې د میاشتې لپاره یې د کډوالو سره مرستې زیاتې کړې دي، خو د جلوزو کډوالو کیمپ کې میش د باجوړ ایجنسی یو کډواله میرمن وایي
موږ لا چې کوم سره کوي کنه دا موږ لاره کې نو په دارو باندې سکیږي. اوړه موږ لاره کې پاره سکیږي او په غړي موږ لاره شم په سر را کې هغه سکیږي. زموږ ډیر بل بچي او یو راشن موږ لاره کې پاره کې چې زموږ د ځوی وخداغه وادم وي خداغه بچي وي هغه د پلا سره د خاندان لمبر یو د هغه ته بلا کې نو هغه کم یو د نیکر راشن چې وي هغه باندې د زمانو دا درم شي او د نو سوم شي به د انګندن شي نو پاره باندې زموږه سکیږي. ته اوس انسان په کوته وایې موږ ته دا سکاري ده چې بس د هر څه تکلیف موږ لري چې په دنیا کې کم شي ده د تکلیف موږ لښته متاثرین ولا.
هم د جلوزو کډوالو کیمپ کې مو د خیبر ایجنسی د ملاخیل نه پوښتنه کړي چې دلته سمره مو د وشو او څه مشکلات لري.
ما خو په دا کې درې کولا و درې نشته په واسه چې زړه جلوزو کیمپ لري غلایم مو پکې درې ورځې اوسه تلې و درې مې پکې اختره وکړې و بس دا مې درې مرو جالو تکلیفونا سو مصیبتونا کرو وخلی نو دا پا دیر دی خو مگل اگه خپل شای چه اگه کم مگل ده بغار سعودیان روشی یاد بلالو که نروشی یاد سی بینو زوست رو کبی چه کل ارتوی چه اله دمکار رو کل ارتوی چه اگه دی و کل ارتوی چه دا غرو نو دا سی بینو زوست اگه رو کبی اگه خپل شوینام رو کبی نو بس خبره دارو کنا چه مو دیر پا تکلیف کیو مگل ده مشور ریو پا ترو بانی دا غر دا پیغام دی چې خبره چې د موږ د متاثرینو سره ښېګړه وکړي او دا په وطن کې د موږ امر روالي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداره یا پی ډی ایم ای وای دوی کوشش کوي چې کډوالو ته هر ډول ممکن مرستې ورسوي. یاد اداره کې د کډوالو د سانګې صوبایي مشر فیض محمد وای دوی د روژې د میاشتې لپاره خصوصي ګامونه په پام کې نیولي دي.
یو قطورو نه پہلا روزہ چې روشو نو د کې مونږ تدا احساس او چې د کې د اوبو زیات ضرورت بی نو هغه ته والے سره مونږ چې کم زمونږ ټیوب ویلز دی او کم اوبو چې کم زمونږ قطول الحمدللہ سپلای دی هغه مونږ سیوا کړي دی روزو لپاره دوی ما زمونږ چې کم رونو دی په متحده عرب امارات کې یو ای کې هغه د رمضان لپاره یو پیکج چلته مونږ پی ڈی ایم ای ته ور کړو چې هغه پیکج دې ټایم کې تقریبا تقسیم کې دو خپل آخري حد تر رسیدلې دی او هغه د خوراک یو پیکج دی او دې کې درېمه خبره چې کم دی هغه د موږ ته دا احساس و چې دې روژه کې ګرمي په وجه واورې به د خلکو ته به یو سهولت چې میلاو شي کېدای شي سبا یا بل روزنه د واوره میلاوېدل هم جلوزو کمپ کې خلکو ته دونه چې هغې سې نه سې گزاره کېږي هغه شروع شي.
فیض محمد وای که څه هم د کډوالو کیمپ او خپلو کورونو کې استوګنا ډیر فرق لري خو حکومت هڅه کوي چې د کډوالو هر مشکل په ترجیحي بنیادونو ختم کړي. نوموړی زیاتوي دا مهال 1,30,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې د خلکو شمیر خواوشا 1,00,000 دی.
تاسو ستوندې
دلته وو ډیر لوی اپ مصالحه د زنانان سرونو باندې وراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د روان کال د می 18 د ټول ټاکنو پر مهال د اروپای ټولنې څارونکو یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی وو. په دې لړ کې 13 ورځې په اسلام آباد کې د دې وفد مشر وویل دا ځل په انتخاباتو کې د رایه ورکونکو شمیر زیات وو او پر سیکولر ګوندونو حملو پر انتخاباتو اثر نه دی لرلی. اروپای ټولنې څارونکو وایي خلکو خپل جمهوري جذبه ښودلې ده. څارونکو ځینې سپارښتنې هم کړې دي چې په اړه یې تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د یورپین یونین مبصر مشن مشر مایکل ګاهلر په یو خبري غونډه کې د پاکستان د الیکشن جایزې په حق له یو جامع رپورت وړاندې کو. په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان اولس مئی 2013 په ټول ټاکنو کې ترهګرۍ پیښو او انتخابي طریقې کار کې د خامیانو باوجود په ټول ټاکنو کې برخه واخیسته او د جمهوري جذبې اظهار یې وکړو. رپورت وړاندې کولو په وخت د یورپین یونین مبصر مشن مشر مایکل ګاهلر وینا وه چې انتخابي عمل دوران د مقابلې ماحول و او د ووټرانو په شمیره کې اضافه وکتلې شوه. په دې رپورت کې 15 سفارشونه وړاندې کړي شول چې پکې 8 آئینی تبدیلیانو او 11 سفارشونه داسې دي چې د ستر لاندې په بنیادي قانون سازۍ په ضرورت زور ورکړی شوی دی. دغه رنګ په دې رپورت کې تجویز ورکړی شوی دی چې حکومت دې یو خصوصي پارلماني کمیټي جوړ کړي کوم چې عالمي قوانینو او معاهدو مطابق الیکشن په اړه معاملو جاج واخلي. کله چې مشال ریډیو دې رپورت په حق له د پاکستان الیکشن کمیشن سره رابطه وکړه نو د الیکشن مشن د میډیا ډیپټی ډایریکټر خورشید عالم مشال ریډیو ته اوویل
دا غو رپورت مجموعی طور باندې چل دی او دا سره اگری کو صدا سے نئی خبر پر اون نه ده لیکن خپل هم منو چې تیر الیکشن نه ده الیکشن ډېر خوري شي ودي پدې کې خپل مکمل کوشش کړي دي خو پرفیکشن چې ده چې هر یو شی پوره په پوره شي دا په یو ملکم نه شي کې دی او آی رو رو خلق خپل پرفیکشن ته رسی نو دا یو ډېر خپل سټیپ ته هغه پدې خوشاله دي هغه وی وی چې تاسو ډېر ښه سټیپ سره
سیاسی چارو تجزیہ کار سنی محمد پر دیگر رپورٹ کی د سفارشاتو په حق لوائی
باقی کم کمیانو متعلق چې هغه نشاندہی کرے دا چې پاره کې سر آئینی تبدیلیاں نکول دی سر قانونی تبدیلیاں نکول دی او سر الیکشن کمیشن په حق لا خبرې دي دا ټول مناسب دي او ټول د بین الاقوامي دنیا کې چې کم نن سبا د الیکشن متعلق کم قوانین او اصول چلیږي د هغه بالکل سره سمې خوري نو زما خیال دی چې د دې چې کوم سفارشات دي په دې باندې واقعي دا حکومت او پارلمنت چې هغه ته غور وکړي دا هغوی امپلیمنټ کول کوشش وکړي په دې نه به ښه فیر او فری الیکشن چې دی ریزلټ دا به موږ ووینو.
د یورپین یونین مبصر مشن مشر په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو او په بلوچستان کې د زیاتو ګوندونو شرکت دا واضح پیغام ورکوي چې خلک د تشدد پر ځای په ووټ یقین ساتي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
او راځي چې اوس هم ورشو د خبرونو د لنډیز په لور، ځکه چې په پیښور کې لس نیمې بجې کیدونکې دي او په کابل کې د سهار لس بجې دي.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوسه دروازې سره نږدې یوې چاودنې اووه تنه وژلې دي او فوشا اته نورې ژوبل کړي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه د دوسه له دروازې سره د افغانستان غاړې ته شوې. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وایي دا یو ځانمرګي برید وو. بلخوا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج یو استاد نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې. پولیس وایي د خوزدار ډیګري کالج ښوونکی عبدالرزاق نامعلومه وسلوالو اخمال په ډزو وژو چې د خپل کور پر لور روان وو. وژل شوی پروفیسر جینکو د تعلیم خودلو په سر د وسوالو لخوا تړکی ورکړل شوی وي. د دواړو په خوپړه چانه د منلې. پاکستان وایي د افغانستان د امن په برخه کې د پاکستان مهم کردار ده. په دې لړ کې به خپل کار ته دوام ورکوي، خو باید افغانستان هم د دې خبرې قدر وکړي. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په اونیزه خبري غونډه کې وشوه. په غونډه کې د چین سره د هیواد د ښه تعلقاتو ګټه، معیشت او سیمې ته د رسولو خبره هم وشوه. ملالې یوسفزی به نن د خپلې شپاړسمې کلیزې په موقع په ملګرو ملتونو کې خواوشا پنځه اتیا هیوادونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي. د غونډې مقصد د نړۍ ماشومانو ته د معیاري تعلیم موقع برابرول دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د 2014 وروسته په هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصله کولو په مرحله کې دي. په عراق کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه سلوي کسان وژل شوي. د حدیثه او بایجی ترمنځ په سړک وسوالو د تیلو د پایپ لاین په دوه چیک پوسټونو ډزو کې یو لس تنه وژل. بلخوا یو لس نور کسان په مقدادیا ښار کې په یو موټر بم چاودنه کې وژل شول. چینایي او امریکایي چارواکو د بیجینګ لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مفرور کارکوونکي ایډوارډ سنوډن د حوالګي په سر له یو بل سره سخت اختلاف ښودلې دي. او د زیارت پر ورځ لندن میشتې ادارې جینز انټیلیجنس ریویو لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په سعودي عرب کې د توغندو داسې ځای موندلی چې داسې نښې نښانې شته چې په دشته کې له دغه ځایه ویشته شوي میزایل ښایي وکولی شي اسرایل او ایران په نښه کړي. سعودي عرب تر اوسه څه نه دي ویلي.
د خبرونو لنډیز مو لمشال راډیو واورېده، ویان دوا ملیحا امیرزاده. او اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په دې رپورټ کې رانغاړلې دي.
د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیشن او کرپشن په صوبه کې د بهرنۍ سرمایه کاری په لار کې لوی خنډان دي. موجوده صوبایي حکومت به د بیرونی سرمایه کاری په لار کې موجود ټول خنډان لمن زوړي او دې لړکې به کوټلي اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې د تحریک انصاف موجوده حکومت د اولنۍ ورځې نه په صوبه کې دا دریس خپل کړی دی چې بدعنوانی به ختموي، بدلون به رامنځ تکوی او د خیبر پختونخوا څخه به ماډل صوبه جوړوي. مونږ وړاندې هم دا خبره کړې وه او اوس هم وایو چې کمیشن او کرپشن نه یوازې په صوبه خیبر پختونخوا بلکې ټول ملک د موجوده ټول ستونزو او مسلو میاندې دي. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په هر مد او هر څانګه کې د سرمایه کاری څخه وړاندې د کمیشن او کرپشن ناسور ختمول پکار دي. او هغه داسې لکه څنګه چې یو ډاکټر له یو کمزورې مریض لاړ شي نو هغه ورته د طاقت دارو نه لیکي، بلکې تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره دارو درمل او پرهیز تجویز کوي او بیا وروسته ورته د توان سیوا کولو لپاره د ښه خوراک تلقین ورکوي. ادارې اخر کې لیکي مطلب دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بهرنۍ سرمایه کاری کې د کمیشن او کرپشن د خندانو کومه خبره کړې ده، دې خبره کې ډیر وزن دی. باید چې د دې خندانو د خاتمې لپاره زر تر زره تند عملی ګامونه واخیستل شي. د غرنګ آج ورځپاڼې هم خپل ادارې کې د نواز شریف او د قبایلی سیاسي استادو ترمنځ ملاقات ته کتنه کړې ده او وایي چې د تیرو څلور لسیزو راهیسې قبایلی ولس د ترهګرۍ د یره سره مخ دي او بل طرف ته د افغان کډوالو بوج هم د دوی په سر پروت دی. خو تر اوسه پورې چا د دې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. بیا که دغه لړکې چا ګامونه پورته کړي هم دي، نو هغې کې متعلق ډلو ګډون نه دی کړی. نو دا څنګه ممکن ده چې یو تن د قبایلو د جغرافیې نه نوي خبر او هغه به دا مسله هواره کړي؟ اداري زیاتوي چې دغه لړکې نواز شریف د قبایلي پارلیماني غړو سره ملاقات کې د دې خبرې باور ورکړو چې امن راوستل د دوی ایجنډا ده او قبایلي سیمو کې د امن نه بغیر د ترقۍ خوب لیدل ابس دی. د اداري په وینا چې داسې حالاتو کې چې امریکا هم قطر کې طالبانو سره خبرې اترې کوي او د افغانستان د وتو خبره هم روانه ده او دغه رنګ بیا هم ملک کې وخت په وخت چاودنې او د نامنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن دپاره سنجیده کوششونه وشي او دغه لړکې د ټولو برخیزو په صلاح یو قومي سلامتي پالیسي جوړه کړی شي او دې ته دې هم د پاکستان د آئین په رنګ اهمیت او مقام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د اسامه بن لادن په اړه د پاکستان رپورت داسې دی چې پر ځان تر نیوکو یې زیاته پر خپل ځان پرده اچولې ده. بل پلوه امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل مقاله کې پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد د هرې برخې ته رسیدای شي او که څنګه. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهمې برخې راوړوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 کال کې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه، نو پاکستانی حکومت یو جرګګۍ یا کمیشن جوړ کړ چې د هغې پیښې په اړه پلټنې وکړې. د دې کمیشن مشري پخوانی جج جاوید اقبال ته وسپارل سوه او د دې کمیشن د رپورټ هغه نمونې د پاکستان د استخباراتي ادارو په اړه د سرګردانۍ یو حالت رامنځته کړی دی چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د دې رپورټ مخې ته راتله بشای د ډیرو رښتونو او پر ځان تنقید کوونکو ته ټکان ورکړي، خو د استخباراتي ادارو لپاره د دې خبرې منل ډیر ګران کړی دي چې ګواکې دوی رښتیا په پاکستان کې د اسامه بن لادن په اوسېدو نو خبر. ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې فکر کول به د خندا وړ وي چې ګواکې اسامه بن لادن او د هغه کورنۍ د آیس آی له معلوماتو او مرستې پرته په 2002 کال کې له افغانستانه پاکستان ته تللی وه. د ورځپاڼې په لیکنه د ایبټ آباد کمیشن دا رپورټ په دې کې نه دی بریالی سوی چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیده او په خاصه توګه د کابل او جنوبي ولایتونو د نیولو په اړه وضاحت وړاندې کړي، کوم چې د پاکستان لپاره د ستراتیژیک ژورتیا حیثیت لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد هرې برخې ته رسیدای شي او کنه. ورځپاڼې لیکي له 12 کلنې جګړې وروسته افغان ځواکونو په داسې وخت کې جګړه پر غاړه اخیستې ده چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده د وتلو بهیر ګړندی کوي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال ځواک 800 مرکزونه درلود او اوس یوازې 100 پاتې شوی دی او د راتلونکي کال تر فروری به یوازې 50 پاتې شي. افغان ځواکونو په عملیاتو پیل کړي او د طالبانو د ځپلو لپاره له خپلو مرکزونو لری لری سیمو ته ځي، خو د افغان او امریکایي کمانډانانو په وینا له داسې عملیاتو وروسته افغان حکومت نسی کولای چې هغه سیمې له ځان سره وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان خوست امنیتي چارواکو اته تنه وسلواله ورسره نیول شوی وسله موټر او نور جنگي سامان خبريالانو ته خودلی دي. دا وسلوال د چهارشنبه پر ورځ په خوست کې د پولیسو د عملیاتو پر وخت نیول شوی ول. په دې ولایت کې د امنیتي ادارو چارواکي وایي دوی وس په خپلواک توګه د عملیاتو وړتیا لري. په اړه یې نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د غرمې مخکې د خوست د امنیه قمندانۍ له احضار خانې څخه یو په بل پسې هغه اته وسلوال رسنۍ پر وړاندې راوستل شول چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په مربوطاتو کې د پولیسو په مستقلو عملیاتو کې نیول شوی ول. د بندیانو لاسونه او سترګې تړل شوي، دوی د پولیسو لخوا د هغه اوږده میستر شا ودرول شول کوم چې له دوی څخه ترلاسه شوي وسلې، جامې او نور توکي ورباندې ایښودل شوي ول. په نیول شویو کسانو کې یو کم عمر ځوان هم و چې ښایي عمر به یې له 18 کلونو ته رسېدلی وي. یو تن اوږده ویښتان کسان درلودل خود نور و قیافو بیا د عادي خلکو څخه ډیر توپیر نه لاره. خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د بیلابیل رسنۍ خبریالانو ته د امنیه قماندانۍ په انګړ کې ویل چې داد مولا عزت الله زرمتی په نوم د یوې وسلوالې ډلې کسان دي چې سیمې ته له داخلي دو سره جوخت د مخکینیو کشفي معلوماتو له مخې د پولیسو د چټکو عملیاتو په لړ کې ونیول شول.
د مولا عزت الله زرمتی تر نامه لاندې یو ګروپ چې سیمې ته داخل شوی و اته نفره خوشبختانه زموږ د پولیسو د مستقلو عملیاتو په نتیجه کې چې په سیمه ترسره کړله په نتیجه کې دا نفر لاسته راوړله، هم یې موټر لاسته راوړی او هم کوم مهمات او اسلحه چې تاسو وینئ دا یې لاسته راوړله.
عبدالقیوم باقیزوی د نیول شویو وسلوالو د هویت او پیژندنې په اړه داسې څرګندونې وکړې.
دوه نفره د کرم ایجنسۍ چې د پاکستان مربوط دي، درې نفره د علیشیر ولسوالۍ دي، یو نفر د صبروی دی، یو نفر د ځاځي میدان دی او یو نفر د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. چې د دوی څخه یو میل پیکا، درې میله کلاشینکوفونه، یو میل کارابین توپک، څلور پیره د راکټ انداز مرمۍ، دوه بمی دستکان او پرتلی او یو تعداد مهمات پدې کې شامل دي.
خوست امنیه قماندان د رسنیو استازو ته د یاد قماندانۍ په انګړ کې ویل چې تاسو ګورئ له دوی سره د ښځو یو شمېر څادرونه چې په دامیز باندې پراته دي موجود ول. دوی غوښتل له دې څخه په استفادې له سیمې څخه ځان وباسي. د امنیه قماندانۍ یو تن سرتیري ویل اوس د دوی پوځي روزنه ډېره شوې او کولای شي په خپلواک توګه له وسلوالو سره وجنګېږي.
محمد صایم سرباز د قماندانۍ د خوست دا وجه د موږ مسلکي تعلیمات کړي وای څو خپل هر چیرې په خپل مستقل عملیاتو کو او توان لرو چې خپل مخالفین سره مخامخ جګړه وکړو. دا کمال بند موږ د خلکو خدمت له خاطر تړلی.
د یادونې وړ ده د خوست امنیتي مسؤلینو داسې مهال یو شمېر وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې د همدې عملیاتو په ورځې د دوه مونده اوزي ولسوالیو په مربوطاتو کې هم د ګڼو وسلوالو د مرګ ژوبلې دعوه کړې وه. تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خب تاسې رپورټونه د مشال راډیو نه اورئ. نجیب الله لوخیلو په دغه رپورټ کې. اوس یو بل رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت واکمن ائتلاف لوی ګوند تحریک انصاف ویلي په صوبې کې د پرلیکا یا آنلاین یا د انټرنیټ په ذریعه پتاڼو کې د رپورټ له درج کولو سره به ولسته اسانتیا ورکړل شي. د دوی په وینا په دې ترڅ کې به تاڼو ته د تګ پر ځای خلک له خپل کوره رپورټ دایرولی شي. خو شنونکي بیا وایي چې آنلاین یا انټرنیټي رپورټ درج کول ستونزې لري. دا پوهان وایي د ژبې د لیک لوست کچ کموالی او نور موضوعات هغه ستونزې دي چې د دې پروګرام ګټې به د ولس اکثریت ته ونه رسوي. تفصیل د ګلایاس پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ولسته د حکومتي چارو معلومات او نور اسانتیاوي ورکولو په لټ کې د لومړي ګام په توګه د آنلاین اف آی آر یا په انټرنیټ د شکایت درج کولو طریقه معرفي کړې ده. د دې تر مخه به خلک اوس کولی شي چې تاڼۍ ته د تلو نه بغیر په کور کې خپل شکایت درج کړي. د دې لپاره په انټرنیټ یو فارم موجود دی چې پکې به د شکایت کوونکي مکمل معلومات وي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې نوې سهولت د مقصد په اړه ویل.
بعض اوقات تانے تخل اگلار سی التا پولیس ایس ایچ او اخیر ایف آئی آر نہ گھبراوے گی آن لائن لگا ڈائریکٹ آئی جی پی دفتر کی کنیکشن بھی چکم سڑے اخبار ایف آئی آر لا کی ابتدائی لگا چاہیے آئی جی پی تو رسید تر نو بیا کیس داری فالو اپ شروع سی کنسرن چکم ایس ایچ او دے اگر تو بدا لار سی چبئی دا سڑے دے دد بارے کے معلومات ہو گئے ابھی بھی دودھری سزون دی چرا آئی کے بعد ٹیلی فون نمبر بھی آئی کے بعد آگا شادی کارڈ
که هم د صوبایي حکومت لخوا د آنلاین اف آی آر درج کولو کار شروع شوی خو دا فارم به په انګریزي کې وي. د دې ترڅنګ زیاتره سیمو کې نه انټرنیټ شته او نه هم دې سره تړلي نور سهولتونه. په پیښور کې خبریال شهزاد انجوم بای که څه هم تحریک انصاف ګوند د خپل منشور مطابق د تاڼۍ کلچر کې بدون خبره کړې وه خو د آنلاین شکایت درج کولو لړ کې یو شمېر ستونزې دي.
لٹریسی ریٹ کی کم دے آغازوں دا آبادہ دیر کم دے دا غشن دا تانا ہم آغشن ایڈوانس شوی ندا چیرا آغا دے آن لائن چی دے یوشی واخلی او آغازوں پولیس ہم لکا چکم کانسٹیبل دی یا تر انسپیکٹر رینک پورے آغا کوالیفائیڈ ایڈوکیٹڈ ندی چی آغی دی دا ٹول لکا آن لائن چی کم ایف آئی آر درج کولو سسٹم متعارف شو اغا ٹول پا انگریز ہے جب اکیلے نو یو خو چکم مدعی دے کمپلین ان دے اغا دا پارا با ہم دے کہ با مشکلات بہی.
دا خبریال شہزاد انجم پا خبرہ دا یو غورا گام دے خو نیمگڑتیا بے پکی زیات دي او حکومت له پکار ده چې په هر اړخ یې غور وکړي. بلخو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د دې په جواب کې وایي
نه دا خو ګور دا څه باو نه ده لازمی نه چې سره برازي او هغه به انلاین اف آی آر کوي. دا خو یو سہولت ورکړي اکسترا سہولت ته بعضي راي کې دا لږې کنه بعضي خلک چې جل تلار شي تانه تا وایي دغه نه انټرټین کیږي.
دا رسنو ته رپورټونو تر مخه د انلاین اف آی آر شروع کېدو په لومړی ورځ د یو زر نه زیات شکایتونه درج کړي شوې دي، خو په دې کې یوازې اویا شکایتونه سم وو. کارپوهان اولس دا دریز لري چې په خلکو کې د انلاین شکایت درج کولو شعور را بیدارول لپاره کار وشي او په ځانګړي توګه د انګریزي ژبې نه په پښتو او یا په اردو کې دغه شکایتونه درج کړل شي چې د ولس او پولیس کار نور هم آسان شي.
د ګولای از رپورت موارد له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د ایبټ آباد کمیشن رپورت پاړل کې چې د اسامه بن لادن په پاکستان کې موندلو په لړ کې د استخباراتي معلوماتو په غونډولو کې د پوز او حکومت ناکامي په ګوته شوې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې برخه کې د دوی پاتې راتګ خودل شوی دی، خو د دې هر څه تر شا د پړ کس یا ذمهوار کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي. تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي یو ځل بیا د دویم مئی په شان حالات مخې ته راغلي دي. رسپانه د الجزیره ټی وی لخوا د ایبټ آباد کمیشن د رپورت ته څرګنده شو برخو پاړه لیکي چې که څه هم کیسه یې دومره قوي نه ده، خو رنګونه پکې ډېر دي. رسپانه لیکي دا ظاهره خبره ده چې پاکستانی انتظامیه یعنی پوز او حکومت دواړو دغه رپورت په رسمي ډول څرګندول نه غوښتل چې د اسامه بن لادن د موندلو په لړ کې د ناکامۍ ټوله ذمهواري پکې په دوی راځي چې باوري استخباراتي معلومات په راغونډولو کې پاتې راغلل. په ولسی کچا یاد رپورت په ډاګه کولو به دا معنا وي چې واکداران به د خپلې ناکامۍ د وضاحت ورکولو په برخه کې تر فشار لاندې راشي. په دغه رپورت کې په ډیوټي پوره کولو کې د امنیتي چارواکو سستی په ګوته شوې ده او د غیر پوځي او استخباراتي انتظامیې ترمنځ غیر مؤثره رابطې باندې هم رڼا اچولې ده. رسپانه لیکي که څه هم دغه رپورت دغه نتیجې ته نه رسي چې د اسامه بن لادن په پټولو کې د پاکستان لاس وو، خو دا ضرور ښایي چې د امنیتي ادارو ترمنځ رابطې کمزورې وې او دا هم چې د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې هم د سستۍ نه کار اخیستل شوی و. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي که څه هم د کمیشن معلومات د معاملې په انتظام کې د پوز په کارکردګي کې د ناکامۍ تصدیق کوي، خو د دې کامی علمي لپاره د ذمهوار تن نوم نه دی اخیستل شوی. رسپانه لیکي دغه هر څه په پاکستان کې د وزارتونو په کچه د ذمهواري نشوالي په ګوته کوي او زیاتوي چې ملک ته د ورپېښو المیو په لړ کې یو ځل هم داسې نه دي شوي چې کوم چارواکي خپل له دندې مستعفي شوي وي. د رسپانې په خبره که د یاد رپورت په حواله سره دویم مئی د 1921 راهیسې د کامی امنیت په برخه کې تر ټولو لویه ناکامي ده، نو اوس د کامونو پورته کولو وخت راغلی دی. رسپانه لیکي دغه رپورت نه باید پاکستان زده کړه وکړي او د پوز او غیر پوځي ادارو په جوړښت کې اصلاحات راوستلو ته بیا کتنه وشي. موجوده پارلمان هم باید دغه معامله په سنجیدګۍ سره واخلي او د کامی امنیت پالیسۍ په جوړولو کې هم فعال شي.
لملیه امیرزاده مو د رپورت مهمې برخې اورېدې او اوس هم وخت شوه دی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل خبرونه کې دا ځل درته د په کابل کې د امریکایي پوهنتون په اړه معلومات درکو. تاسو به خبر شئ چې په دې پوهنتون کې داخله څنګه اخیستل کېدای شي، سبق پکې څنګه ویل کېږي او فیس څومره دی. خبرونه منور شاه جوړه کړې ده.
په خپل وطن کې د بهر او پرمختللي هیواد تعلیم داسې یو خوب دی چې یوازې کابل کې د امریکایي یونیورسټۍ د لارې پوره کېدلی شي. که څه هم د یونیورسټۍ کې خرچه لږه زیاته ده، خو قابل او ذهین طالب علمان پکې نه یوازې داخله ترلاسه کوي بلکې ځان لپاره پکې په فیسونو کې رعایت هم ترلاسه کولی شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د قانون د زده کړو د څانګې یعنی لا سکول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت د 2 میلیون ډالرو د مرستې اعلان هم کړی دی چې په 15 کالو کې به ورکولی شي. یاد شوی پوهنتون کې د سټینفورد لا سکول په نامه د دغه ادارې یوه استاذه جینیفر راوند وای
So the Afghanistan Legal Education Project or AALP was started in 2007.
د افغانستان د قانوني چارو د تعلیم پروجیکټ یعنی لیگل ایجوکیشن پروجیکټ په 2001 کال کې شروع شو چې بنیادی مقصد یې افغانستان کې د قانون د نصاب کتابونه جوړول و. دا پروجیکټ ډیر کامیاب شو او موږ په 2010 کال کې د امریکن یونیورسټي کابل سره د سرټیفیکیټ یا سند د کورس شروع کولو لپاره ملګري شو. دې کورس کې طالب علمانو ته د بیلابیلو کلاسونو اخیستلو نه پس د لیگل سټډی سرټیفیکیټ په نوم سند ورکړل کیږي. خو په دې وروستیو کې د امریکا د جه چارو د وزارت په مالی مرسته موږ یو ډیپلوما یا انډر ګریجویټ ډیگری پروګرام شروع کړی دی.
دا چې دغه داخلي به کله شروع کیږي او د قانون د زده کړو لپاره د داخلي شرایط څه دي؟ جنیفر په دې حق لوي.
We will start this program in January of 2013.
مونږ ته د پروګرام لپاره داخلي دار روان کال په جنوري میاشت کې شروع کوو. دا مهال زمونږ ولنې شرط دادی چې یو طالب علم باول د افغانستان په امریکایي یونیورسيټي کې د غوي د شرایطو مطابق داخله اخلي او چې هلته نه دار روانې جنوري د میاشتې پورې د ډېر شو کریډیټو برابر مضمونونه ویلي وي. خو زه فکر کوم چې کېدی شي په مستقبل کې په دې شرط کې بدلون راشي. بل یو فارم به ډکوي چې هغه د قانون مطالعه د څه مقصد لپاره کول غواړي. د فارم کې به د ځان په اړه پوره تفصیل لیکي. د دې نه علاوه به د خپل اخلاقي معیار د ساتلو په حق له یو حلفیه بیان هم جمع کوي.
And likewise, we also require a history of the disciplinary record of each student.
جنیفر راوند وای د دې پروګرام لمخابه په افغانستان کې ځوان کولته د قانون په برخه کې د امریکایي معیار تعلیم ورکول کیږي چې د ژوند په بیلابېلو ډګرونو باندې مثبت کردار لوبولو جوګوي. نوموړې د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د قانوني زده کړو څانګه کې استاد ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام کې نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي حال درکوه. د یونیورسيټي کې د کاروبار زده کړې تر لاسه کونکو عزیز احمد د مشال ریډیو سره خبرې کړې. وایي د ننګرهار اوسیدونکو دی او بنیادی تعلیم یې هم په خپل سیمه کې کړی دی.
ما په کوم دی مکتب یا د خوځي تر دولسم صنف پورې زده کړې په ننګرهار کې کړې وې. د خوشحال خان بابا په لیسه کې او بیا په 2011 کال کې دې پانتون ترالم چې اوس مې البته دوه کال دلته پوره کیږي. په دسمبر کې څلور سمستره درس مې پوره کیږي. دا انډر ګریجویټ کورس دا چې د مونږ تاسو په اصطلاح لسانس مونږ ورته وایو په پښتو کې کنه. بیا دوی تنه دلته په دې امریکایي پانتون کې په بزنس کې ماستری هم لري او په بل کوم شي کې نه لري.
دا چې د کابل امریکایي په هنتون کې د عمومي داخلو سره شرایط دي. عزیز احمد په دې پښتنه وویل
عموما کله چې وګړي داخله وو کې د غیاو د انګریزي امتحان مونږ لرو چې ټیسټ اف انګلیش از ا فورین لانګویج یا ټوفل یا یو بل امتحان د آیلټس ورته وایي. هغه به ورکوي هغه کې نو دوی هغه کوم ریکوایرمنټ یا غوښتنه لري چې په آیلټس کې باید 6.5 نمبر ولري او په ټوفل کې باید حد اقل یا لږ تر لږه 500 نمبر ولري. نو هغه امتحان به اول ورکوي چې ته دلته داخله وکې. نو کله چې هغه امتحان ورکي داخله کې اپلای کوي که البته هغه امتحان کې پاس شول بیا دوی داخله ورکوي. دا له بعد لاغین هغه داخلي هغه کوم مراحل چې دي هغه باید پوره شي او لاغین بعد بیا ته کولای شي دغه فاینانشل ایډ یا دغه تخفیف ته هم په زمون کې اپلای وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د پاکستان په ځنې برخو کې د تعلیم لپاره حالات سازگار نه دي، د زیاتره طالب علمانو لپاره به د بهر هیوادونو د معیار مطابق د انګریزي ژبې دغه امتحان پاس کول ګران وي. عزیز احمد په دې حق لوي
کچیر بیا څوک په امتحان کې کامیاب نشي هغه د انګریزي امتحان کې بیا دوی دلته یو بل پروګرام لري چې فاونډیشن سټډیز پروګرام یا ایف ایس پی ورته وایي. هغه داسې یو پروګرام ده چې د خلکو دغه د انګریزي د لیول او دغه کچه باندې کار کوي چې د انګریزي زده کړې ورته یعنې کوي چې د دوی چون دلته زده کړې او کتابونه او هر څه ټول په انګریزي دي او استادان تقریبا ټول خارجیان دي چې هغه انګریزي د یو چا کچه ته برابر شي چې په انګریزي کې وکړي چې دا زده کړې وکړي. نو بیا یو سمستر یا دوه سمستر هغه فاونډیشن سټډیز پروګرام خلک وایي لاغینا بعد به بیا هم دغه امتحان ورکوي. که دغه امتحان لاغینا بعد پاس کړي بیا کوي چې انډر ګریجویټ یا دغه د لیسانس برخه کې داخله واخلي.
نو مولي د په هنتون کې د فیسونو په اړه داسې ویل
فیسدوی یعنی ډیر زیات ده. په یو سمستر باندې کې چیرې سړی پوره پیسې ورکړي 2000 ډالر شاوخوا چې په هغه وسط ډول سړی درس وایي دومره راځي. دا خو اصل کې نان پروفیټ یا کوم د ګټې پانتون نه ده. کنه دا کوم پیسې چې دوی لا سره وړي یا کوم فاند یا له شاګردانو نه خارې پیسې چې یا بیرته دوی هم د پانتون باندې مصرفوي. نو دوی یعنی سکالرشپ یا بورس نه لري. البته د فاینانشل ایډ یا یو پریو فیصد پورې خلکو ته فاینانشل ایډ او دغه د پیسو کمښت او تخفیف ورکوي. چې ته ورته وښیې چې زه دومره وس نه لرم چې دا پوره پیسې ورکړم.
عزیز احمد نامو پختلی د ځایی تعلیم معیار د امریکایي یونیورسيټي د معیار سره څه فرق لري او څنګه؟
فرق خو ډېر زیات غټ فرق ده. یعنی سړی دلته راشي او دغه د امریکایي سیستم زده کړې وکړي، بیستي په هغه فرق باندې دی پوهېږي، ډېر اوچت ښکاري. او طبعا زموږ وطن ډېر زیات وران شوی ده، او د زده کړو سیستم هر شی هم خراب دي. نو کومې زده کړې چې هلته مونږ کړې وي هغه ډېرې زیاتې خرابې وي. دلته چې کله سړی راځي، دوی دغه لیبرال آرټس فلسفي لري چې منفرزن که ته چېرې غواړې اقتصاد یا بزنس ووایې، نو پورې یو سلو شل کریډیټ دي د دې لپاره چې تا هغه ډیګري یا هغه سند د لیسانس ترلاسه کړې. په هغې یو سلو شل کریډیټو کې به ته شپېته عمومي صنفونه وایې، شپېته کریډیټ به عمومي وایې. دا په دې معنی چې فرزن که ته چېرې بزنس وایې یا سیاست وایې یا آی ټي وایې، یعنی په دې معنی دوی غواړي چې دغه شاګرد میچور کړي او دې ته برابر کړي چې دی له هر نگاهنه په ځان باندې متکی شي. یعنی تنه په هماغه بزنس باندې یا تنه په هماغه آی ټي باندې د هغه ذهن متمرکز نه وي. په ټولو برخو باندې دی باید پوه شي، ځکه چې دغه په ټول ژوند کې دته مهم دي. او ما دغه فرق محسوس کړ. یعنی هلته چې کوم دغه 12 کالو کې ما زده کړې کړي دي په دغه خپل مکتب کې، او دلته مې چې کوم دا 2 کالو کې کړي دي، نو زه وایم چې دا زده کړې له هغې نه لس چنده زیاتې دي.
عزیز احمد وای، چونکه د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي معیار د امریکا سره برابر دی، نو که څوک اعلی تعلیم لپاره دغه هیواد تزي بیا ورته مسله نوي، نو موله په خپل هم د امریکا یوې یونیورسيټي قبول کړي دي چې په راتلونکي کال کې به ورزي. عزیز احمد وای، کوم طالب علمان چې د لری پروتو سیمونه کابل ترازي، هغوی لپاره د افغانستان امریکایي یونیورسيټي د استوګنې انتظام یعنی استل لري.
کوم لری ولایتونو نه فرزند دلته ډیر خلک له هرات نه، جلال آباد نه، حتی بدخشان او قندهار نه ډیر خلک راځي. هغه دلته راځي بیا په څنګ کې، البته دا کیمپوس خپله یا دغه د پوهنتون ساحه ډېره زیاته وړه ده، نو دوی نشي کولی چې په داخل کې ورته لیلیه جوړه کړي. 15 جریبه ساحه ده، بیا په څنګ کې دغلته تقریبا په 10 کیلومتر ساحه کې دوی لیلیه لري چې په هغې کې شاګردانو ته د استوګنې ځای ده. لیلیه هم مجهزه ده، د نجونو لپاره بېله لیلیه ده او د الکانو لپاره بېله لیلیه ده. هغې ته هم ښه سیکورټي انتظام او په هر حساب باندې ښه مجهزه ده. هغه خلک چې لرې ځایونه راځي، دلته کورونه دلته نه دي، هغوی عموما لیلیه کې اوسېږي. خو چون رش ډېر زیات وي او بیروبار جوړېږي، خلک له ولایتونه ډېر زیات راځي. هر څوک چې زر راشي او اپلای وکړي او درخواست ورکړي، لیلیه ته هغوی ته ځای پیدا کېږي. هغه کوم خلک چې ناوخته راغلي، هغوی به ډېر زیات مشکل سره مخامخ کېږي، ځای ورته نه پیدا کېږي.
عزیز احمد زیاتوی، په دې هاستل کې د یو سیمستر لپاره خواوشا 13,000 افغانۍ فیس ده چې پکې استوګنه او خوراک هم شامل دي. نوموړی د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د کاروبار د زده کړو طالب علم ده. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې درته نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي په اړه معلومات ترکو. په دې یونیورسيټي کې جنکی طالب علمان هم زده کړې کوي. دلته د اونابا پایا په نوم یو زده کوونکی راته د ځان په اړه وویل.
تقریبا شپارس کال مونږ پاکستان کې تیر کړو، په پاکستان کوټه ولایت کې. امالته مې بابر انګلیش مدر های سکول نه گریجویټ شوم، بیا هغه نه پس گورنمنت کالج سټلایټ ټاون کې مې د خپل ایس ایس پی وای، د ایس ایس پی دلتا یو لسم دوه لسم ته هغوی وایي. هغه نه پس 2010 کې مونږ دلته راغلو. پلاجانې روخته سه نه تنخوا زمنه د څه جا کې تعلیم حاصل کی څه خیې، بلکې د لکیان هم کې نو ځکه په امریکن یونیورسيټي اف افغانستان ته لاړم. هلته مې ادمیشن وکړ و اوس مې دا پنځم سمستر ده. وایم چې مې مینجمنت ته زه انډر ګریجویټ کړم. پنځم سمستر مې ده و درې نور سمستر مې پاتې دي چې ګریجویټ کړم.
پښتانه زیاتره د روایتو له وجې د جنکو لپاره په تعلیمي ادارو کې د ماحول په حواله اندېښنې لري. د اونابا پایاب نمو پختلې د لړکې د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي ماحول څنګه دی؟
ماحول ډېر ښه ده. د څنګه د کوم سټوډنټ بل سټوډنټ ته کوم شی وایي و دومره جرات هم نشي کولای. نو وو د دلیکیان تعداد ډېر کم دي نسبت د اروکو نه، و که خدا نخواسته کوم شی هم وسي که کوم خبره دي سي، هلته مونږ اس جي ای لرو په نوم سټوډنټ افیرز آفس ته لري. دوه هاسټلز د دلیکیان دي و دوه د اروکو دي، منځ کې فاصله هم لري. کوم وخت کوم شی نه تینو ځکه مالا هاستل کې هم معلومان موسیقی ورسره.
اونا به وایي جنکو ته وظیفه یا مالی مرسته کې هم ترجیح ورکول کیږي او چې څوک هم دغه وظیفه ترلاسه کړي نو د هغوی نه بیا د هاسټل فیس هم نه اخیستل کیږي. نوموړی زیاتوي چې که څه هم د دې یونیورسټۍ تعلیم ترلاسه کول ډیر محنت غواړي خو استادان یې د طالب علمانو سره هر ډول مرسته کوي. د نوي کول په نوم او په خاص توګه جنکو ته اونا به پایاب دا پیغام ورکوي.
پیغام کا امداد سے اغوی تر آخری حد پوری کوششو کی سے تعلیم حاصل کی. تا مشکل خدا پاکستان کے ہم مشکل دا افغانستان کے ہم مشکل دا تا اغوی جنکیان تا دوم اپرچنٹی پروائیڈ کولا اینسی یا فیملیز دوم نسچے کی سے اغوی نقواری سے جنکیان دا باندے لار سی جنکیان دا سیچویشن دل تکنے دا ہم ابیا ہم اغوی یو قدم مختواقی نو اغوی تا دیر خکی که دا اغوی فیوچر دا پارا و نه دا اغوی فیوچر دا پارا دا اغوی دا اولادون هم فیوچر دا پارا نو امدار تالیم و که همیشه تالیم
اونا با پایاب د افغانستان په امریکایي یونیورسيټي کې انتظامی زدکړه کوي او دا نظر لري چې د سیمې استونزو هوارولو لپاره نه یوازې په سړو بلکې په خزو هم ځمواري راځي او د لپاره معیاري تعلیم ډېر اهمیت لري. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړی او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0202212212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.